هغې وړاندې لنډ خبرونه. راپورونه وایي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د 14 له کبله د مړو شمیر تر 50 واوخت. په مستون کې روغتي مسؤل ډاکټر رشید محمد زید ساتي راډیو مشال څنګه ته ویلي د مړو شمیر 2500 رسیدلی. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان سگزی ویلي و چې په دغه 14 کې لکتر لګ دی لس کسان وژل شوي دي. د پاکستان د تحریک طالب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبان د حکومت له خوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د زینو غړو د نیولو راپور تایید کړ. جلیل عباس جلنی پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ویل. د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیات سره د غو وسلوالو د نیولو خبره کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاد یاسف درانی په مشرۍ د پاکستان یو هیات تیرونه کابل ته سفر کړی و. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو د مرګ ژوب لاړولې. 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لمانځه مخکې د خطبه پر مهال شو. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د نړۍ هیوادونه دي د طالبانو د حکومتوالۍ په باب انتقاد نه کوي. امیر خان متقی د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 غونډې ته د خبرې کړې دي. متقی د خبرې د محل کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو د طالبانو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي چې ننی پر خپل شبکې ولیدې شو د خزو د حقونو د مدافعینو جولیا پارسین د پروانې د هغوی د کورنۍ غړدنی ولکېدو خپل سری توقف لکبل سخت اندېخمن دی. بینټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دغه کسان ژر تر ژره بیل کوم قید را خوشې کړي. او د ارمنستان حکومت وایي لنجمنې سیمینه ګورو کرابخ څخه څه کم 15,000 کسان د دغه هیواد ته بیرته ورغلي دي. د لکله شي ازبایجان روانه میاشت په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه یې بشپړه ولکه ټینګه کړه.
آزادی ملمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر یې لمړی دنجونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې دنجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورې. لطیفه خرم وردک،
ما د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم ښوونځي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوس مشتای ما، البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتای ما تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایست چې څه شی تدریس کوي؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر 12مه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په خوانځي کې زما خپل رشته علوم دینی ولکه تفسیر شریف عقاید شریف قران کریم دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلم یا تدریس تر درجه پورې راورسېدای؟
ما د کله دارالمعلمین لستلای وو، بیا دغه نورسته لکه د ځان ته ورشته و، نو د دې نورسته ما په هنتون شروع کړ چې دریم کال می وادي شرایطو چې بیا په هنتون نظم پر مخ وتړل شو.
د کابل په هنتون د شریعتو پانځي حمله د تحولاتو ورسته تړل شوې ده، یعنی هلته هم جنو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې په هنتونونو دولتي او خصوصي ټول تړل شوې دي، البته کورسونه مکتبونه او په هنتونونو یوازې د کابل په هنتون نه ده.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
د تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومان ته لویان ته هغه څه چې ستاسو ده وي د دین په باره کې یا هم هغه څه چې تاسو زده کړي دي نورو ته واړه ورزده کې دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم سن الیا جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډیره مې پیژندله نه، وخت تیر شوی و تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شو. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما هغه ته خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته نه پېژندله چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوی کړلی. نو ته خو زما استاده یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخت تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي او د نجونو په حق ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه مکتبونه خلاص شي او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپل زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول وو؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپل سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه وو چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به م نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نوروز ته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت دې چې دې طالبانو لخوا په هنتونونو د جنولو لپاره او خوانځي د جنولو لپاره بند شوی دی، څه دای تاسو په خپل هم دینی علوم لوستي دی او په دې لکتر لګا تر عوام زیات پويږي چې په دین کې د زده کړې او د معرف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنه جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لاندو ټکو کې به یې خلاصه کړم. اولنه خبر اده ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه خځه مسلمانه خځه چې دی دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یو خځه چې کله دین یې لوستې وي، هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. او بل دا چې ویچ په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړی مطلق تسلط پیدا کړی، د هغو جامعې خځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم ورداک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هواد ورته اړتیا لري، یو جنل ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده، موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ خدینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغه خو دینی علوم کړی، دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو
کوئ هغه په اقتصاد څه خبره دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلف لارو نه د طالبانو د مشرانو ترغوګونو رسول دي
دقیقا چې رسولم دی ولې چا ځان ور باندې نه دی پوکړې زما خپل یو مصاحبه د افغان چې وی کې نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسولین دی راشي ما سره د مخ په مخ کینی او ما سره د خبرې وکړي ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي ما سره راشي ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولست قناعت ورکړي موږ به په یو څه نه پوهېږو تاسو پوهېږئ سیاستمداران یئ تاسو عالمان یئ دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي دې ته څنګه علم وایي یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ
سوالونو ځوابونه مترلاسه کړي
نه ښه تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي د اروپا علما چې دلته راغلي وو نو بیا هم هغه قندهار کې وکړه چې کابل ته راغلل نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله او زه ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته خارجي هم شته او دلته بس کېږي تاسو به راشئ نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم مخ په مخ همداسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي لکه دوه کاله تېر شول درې کاله څلور کاله د نجونو د تعلیم نه پاتې دي دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي پوهنتون به دوه میاشتې یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم بې معنا هلته کینم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپل هم که چېرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي په دواړو سترګو زه به درشم او که چېرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی زه غواړم دې نه استفاده وکړم یو بل کار دی ته وکړم نو هغلته بیا زه ورنغلم نو چې دا ضمانت موږ نشو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه ما بس زم نه درځم
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري کولای شي هغه ته قناعت ورکړي یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنی تاسو مېرمنې او طالبان کولای شي له هغه سره استدلال وکړي یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي
دقیقا ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې دا چې بل کوم دینی عالم وي او کنه وي زه دومره په ځان باندې باوري یم زه په دوی مخ کې کېنم او د سره زره د دوه څو کلونو یعنی د هر ورځ د هر ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم چې نور وي او کنه وشته دي ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو ډېرې تکړه نجونې موږ لرو تکړه ښځې موږ لرو زه پرې باورمنده یم موږ یوازې دا نه دي غوښتي نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي دا حاکمان دي پر موږ باندې بس موږ منلي دي نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي نور رنګ نه شي جنګ بس دی نور اختلاف بس دی نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې او دوی دغه راغلاست ولر و هغه په سډیر درامه جوړ شو خبره جوړ نو باور وکړ چې ما ډیر احساس خستګي او کوچواله مونږ تاسو انجونې نه لرو په حجاب کې به وښه دې به دغه خراغلاست به حل ته درېدل او تاسو په سبا دومره درامه څنګه جوړې شوې وای لکه هغه لحظه زما ور باندې په دوی باندې پیرزو نشو چې آیا تاسو ښه انجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دی پاکستانی مېرمن نه روشی یا وقت پا کوم اصاوی روشی تاسو ده هجاب نه خبری کوئی نو تاسو سنگ پا دوم را دوم را گیرو حل تا ور تا ولار وی دو غو خراغلاستا دیو خارجی مرمن دوم را تاسو تا بار زخ داده چی لوی لو شخصیتون حل تا ور اغلی وقتم زایی کو دو دوم را خبر و سر بیره نو نشوی کولا چل تا یو چون جون پا هجاب که البته وی اغای رح نمایی کلی وی ترزای پوری موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي. دا هیواد ترقی ته ضرورت نه لري، یعنی یوازې دوی کولی شي. کوم د دیني علومه اوس نشته، نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هیواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هیواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي. دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هیواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده نه به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي. نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي.
تاسو څه اوریدلې له دوی نه؟ له دغو دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اوریدلې په دې برخه کې؟
پدې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب او لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم، دلته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنین باید حجاب مراعات کړي. موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعات کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري. او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بد والی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څنا څه سم شوې ده. د شاوله په باخه کې لکه منظم کار شروع دی چې په خوا لکه د نو اوس دا کارونه کیږي. نو دلته لکه دا یو لکه دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. اول دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو ته خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په دې خپله حکومتداري کې پاتې راغلي دي، دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلی. د دې لازمه خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولی د دې دروند بار یعنی مسئولیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې څه دا نشم کولی د دې اولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پده و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته، څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لاته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زندانی یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي؟ ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زندانی یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه ناڅه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 5% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي، او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخره پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم و، او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوي وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې، د هېواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، لطا سونه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وای.
ل ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادۍ رادیو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادۍ رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.